زیاته چټه منفی یوشت په بدخشان کې اسمان وریاز دی د تودوخه لوړه درجه یې ولس چټه منفی شل په ګردیز کې اسمان صاف دی د تودوخه لوړه درجه یې څلور چټه منفی اته په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه اته چټه منفی شپږ اسمان یې صاف دی په کندهار کې اسمان وریاز دی د تودوخه لوړه درجه یې څوارلس چټه منفی درې په هرات کې به اسمان صاف وي د تودوخه لوړه درجه یې یوولس چټه منفی درې په کابل کې هم اسمان صاف دی د تودوخه لوړه درجه یې لس چټه منفی څلور په مزار شریف ښار کې اسمان وریاز د تودوخه لوړه درجه یې پنځه چټه منفی دوې او په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه شل ده چټه پنځه اسمان یې صاف اټکل شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود بیا هم زما اسمت ساروان و ظریف نظر سلامونه په د ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. د طالبانو ځینې سرچینې وایي چې د دې ډلې د کوټې شورا یو شمیر مشران له ملا هیبت الله اخندزاده سره د اختلاف له کبله هلمند ته تللي دي. تر دې وړاندې له کوټې څخه د شورا د یو شمیر غړیو انتقال له پاکستان څخه افغانستان ته د طالبانو د شورا لیږ تعبیر شوی و، خو څو طالب سرچینو ازادي راډیو ته د خپلو نومونو د نه افشا کېدو په شرط وویل چې د کوټې په شورا کې یو لړ اختلافات د دې سبب شوي چې د دې شورا ځینې غړي هلمند ته لاړ شي. د هلمند د څو قومي مشرانو تر څنګ د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان هم تایید کړ چې د طالبانو د کوټې شورا ځینې غړي هلمند ولایت ته ورغلي دي، خو نوموړی هلمند ته د کوټې د شورا د غړیو ورتګ د دې شورا په منځ کې له اختلاف سره اړوند نه بولي، بلکې وایي چې هغوی په هلمند کې د پیسو پر سر د طالب قمندانانو د اختلاف د حل کولو لپاره هلمند ته تللي دي.
دا خبره پر ځای ده چې د قمندانانو ترمنځ د طالبانو په منځ کې د وشر زکات خیراتونو جبرو فشار په نتیجه کې چې کوم پیسې راټولیږي د ولس څخه د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رشتیا هم لانجې وي. بیا دوی یو هفته مخکې د کوټې څخه یو دوه درې کسان راستولي ول د دې دپاره چې تی ولاړ سي دغه پروسیجر وڅاري وی ګوري چې آیا په اصطلاح باندې څومره پیسې راټولې شوي دي، ولې کمه شورا مورا په حساب چې دلته رهبري وکړي دا څه اصلا نشته، دا یو تبلیغاتي هڅه ده.
ژورنالیست او د چارو کتونکی سمی یوسفزی چې د طالبانو اړوند خبرونه له نږدې څاري د طالبانو مالی بحران تاییدوي.
عمده مشکلات له دې بل راپورته شوي دي طالبانو منځ کې چې طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخوند د غومره کنټرول په طالبانو باندې نه لري څومره چې د نه وړاندې ملا منصور اخوند لرلو. دویمه وجه د دغه کنټرول له امله ویل کېږي چې ملا هیبت الله اخوند غومره مالی مسایلو ته یا طالبانو مالی منابعو ته لاسرسی نه لري څومره چې ملا اخت محمد منصور لرلو، او داسې ویل کېږي چې اوس هم د طالبانو په مالی منابعو باندې د همغه ګروپ اخت محمد منصور ته نږدې وو او هغوی په واک او اختیار کې لري. او د دې دوه عامل دي، یو خو چې خارجي کوم مرستې طالبانو ته یا هدیه یا توفې یا خیرات چې خارجي ملکونو راتلل هغه هم املا منصور ډلې ته راتللو په دې تورو او تو کلونو کې. او د دې نه علاوه چې ځای کوم آمدن د مثلا په هلمند کې د تاریاکو دی یا اوشر دی یا نور هلته چې کوم کاڼي دی یا ماربل دی هغه افغانستان چې باندې وړل کېږي دغه کنټرول هم هغه د نظامي طالبانو په لاس کې.
د طالبانو د ډلې وغړي د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته د ملا ګل آغا، ملا صدر ابراهیم او ملا عبدالمنان اخون نومونه واخیستل چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د اختلافاتو له کبله له کوټې څخه هلمند ته تللي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې له ازادي رادیو څخه دا خپور شوی راپور په کلکه رد کړ او هغه پروپاګند وباله.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما هستند محترم آقای شهزاده مسعود مشاور اسبق رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای نظر محمد مطمئن کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن، همچنان محترم آقای جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی از طریق تلفن مهمان ما هستند. چطور میشه که از محترم آقای مسعود بپرسیم که این اختلافات تا چه حد جدی است؟ آقای مسعود؟
بله میشنو.
بله گفتیم این اختلافات بین طالبان تا چه جدی است؟
ببینین آقای نظر، پیش از اینکه ما سر اختلافات از اینجا گپ دیم، میخوایم سر یک مقدمه بسیار کوچک صحبت بکنم. در دوران جهاد آقای نظر به همین تنظیم های جهادی در اوائل بسیار یک رفت و آمد بسیار خوبی داشتن و اما هنگی هم داشتن در مقابل وقت حکومت کمونیستی، اما در اواخر که دید که جهاد مال به پیروزی میرسه و کمک های بین المللی هم سرشان بسیار کم شده، دیگه هر تنظیمی که شما در وقت میدیدین در بینشان اختلافات پیدا میشده که مثال خوب شما داریم، هر تنظیم معاونینش از پیش جان جدا شده. در اون زمان خوب یادم میاد که قماندان های سرشناس تنظیم ها هم از تنظیم های خود جدا شده که اینجا در افغانستان به نام شورای سرتاسری مجاهدین که در راستش آقای احمد شاه مسعود بوده که دیگه دواخر همتر شده. حالا همتر دیده میشه که گمان کنم که اونمو وقت تنظیم ها آمده، اختلافات در بین گروه های چیز هست، طالب ها بدون شک گپ امروز هم نیست که از یک سال به قبل شنفته میشه که در بین از این اختلافات هست، اما در این زمان ببینین اگر در بین از این اختلافات هست، امی سال 2016 را که ما دیدیم در جنگ ها کدام کاهش نامده، جنگ ها به شدت ادامه داشتن، یعنی به این معنی اگر خانه با خانه در بین خود بدی دارن در مقابل دولت اسلامی افغانستان یا جمهوری اسلامی افغانستان یا در مقابل خارجی که اینجا حضور دارن باز یکی هستن، یعنی در جنگ از یا کاهش نامده، جنگ ها به شدت ادامه داشتن، متاسفانه امیال هم جنگ ها ادامه دارن، اما ای که از این اختلافات از یا دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا شورای عالی صلح چی رقم یک برداشت میکردن که امو یک گروپ ناراضی از یارا در پولی خود میگرفته و در دمی پروسی صلح یک جای میکرده، متاسفانه او ظرفیت در حکمت ما نبوده و نیست دیگه. من فکر میکنم که چیز است
منن کوروادان بیا هم نوبت در کول شاغل نظر محمد مطمئن سه هم دغه پښتنه کو چې مطمئن سه ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې د اختلافات او خبره څومره جدیده، او که تاسو هم د طالبانو د ویان نظر لري چې وای دا اسی تبلیغات دي.
مننه تاسو او درادو د بن کو ته سلامونه. کسی هم اعلانی خو طالبان اختره کرده او زموز معلومات هم داخلی چی اما غا دیگاردن کبریفور چی نشسته و دیگه پر بنابان دی زمین رفوکن و نورو مرکل چلو دی طالبان و دی اختلافات و فاره بانده دیر وقت خبرون آرو ولی داخلی خبرون چی آغا فرسده تایید که تر دیر فوری غلط خیجه چی ما پخ دی اختلافات خبرو که دی او دوست نوار یدن که طالبانو دیو سره او زکات او افغانستان کې د پیسو د ټولولو په سر اختلافات راولاسي، او بل طرف همدغه افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو ته بهرنۍ سرچینې پیسې ورکوي. دا خپله ضد ناقص خبرې دي. بل طالبان د مالی یو کمیسیون لري، هغه کمیسیون کې مشخص خلک دي، پیسې اشخاصو ته نه ورځي، دا منصور صاحب ټولولی نشو چې بس الله صاحب ته ورځي، هماغه کمیسیون ده، د کمیسیون په چوکاټ کې پیسې راځي، لکه څنګه چې افغان حکومت د مالیې وزارت لري، لکه څنګه چې افغان حکومت یو سیستم لري، طالبان هم په خپل جوړښت کې دغسې یو سیستم لري. زه فکر کوم چې اوس جګړې زور اخیستی یا د سولې خبرې راځي یا طالبان هغه تګلاره چې لرله چې د دوی نظامي کسان پخوا په هېواد کې په داخل کې وو او وخت د سیاسي رهبري هم په داخل کې وي، د دې رهبري د راتګ د مخنیوي په خاطر باندې دغسې ضد و نقیص څرګندونې کېږي. زه فکر کوم چې مالي ستونزه به طالبانو په منځ کې ډېره نه وي، او طالبانو په عمل کې ثابته کړې ده چې د خپل نظام په وخت کې هم په کرپشن او فساد کې کسر نه و.
درست.
بله، تشکر مطمئن صاحب. خوب، محترم آقای جاوید کوهستانی، شما نظرتان چیست؟ آقای مطمئن خو موضوع را رد میکنه، نظر شما را بیرین در مورد.
بنام به یاد خدای بزرگ و با سلام به شنوندگان شما و مهمانا. البته بحث اختلافات میان رهبرهای طالبا تازگی نداره، بعد از مرگ ملا محمد عمر بسیار با وضاحت آشکار شدی مسئله، همچنان این اختلافات در میان سطوح مختلف طالبا به جای خودش هنوز باقی است. اختلافات بعد از مرگ اختر محمد منصور از دست رفتن یک بخش یا بیادرست شدن بخشی از هزینه ها و پولای طالبا که گفتنش بعد از مرگ منصور به دست رفت قرار نداره، مشکلاتی را در بین رهبری طالبا به وجود آورد. به مو لحاظ هم گلاغای ساغزه سبک جوش کردن از بحث مالی رهبری کمیسیون طالبا. همچنان در یه آخر فشارهای از جانب پاکستان وارد شد در کویت که تعدادی هم از شهر کویت بیرون شدن، بادرس های دیگه آمدن، هم در داخل هم در سمت گرد جنگل و نشکه و اینجا پناه بردن. هنوز هم از آدرس ملا ایبت الله معلومات دقیق هم در دسترس نیست یا رابط با وجود نداره. مشکلاتی را به وجود آورده برای خود کلانای طالبا همین مسئله هم که نتونستن این مشکلاتشان حل بکنن. به این خاطر اختلافات وجود داره، از بین نرفته. همچنان بحث مذاکره با دولت، یک بخشی از طالبا در نشست شانگهای و بدتر از اون علاقمند گفتگوها بودن، جمله ملا حسن رحمانی، ملا عبدالرزاق، مولوی عبدالجلیل، اینا طرفدار گفتگوها هم با جانب دولت افغانستان و هم با جانب متحدین بین المللی افغانستان بودن، با ایالات متحده و سایر کشورها که بتونن مسئله افغانستان از طریق گفتگوها حل بکنن. بعدا فشار پاکستان یا اختلافات و چند دستگی مانی از این کار شد. فرار یک بخش از طالبان، رفتن به دفتر قطر، بازنگشتن به جغرافیای پاکستان، این هم نشان می ده که اختلافات وجود داره. اکثرا تعدادی از طالبا از سیاست های پاکستان خسته هستند. یک تعداد با طول شدن جنگ خودشان ها در خطر نابودی و مرگ می بینند، علاقمند تداوم این جنگ و بحران و مداخله در افغانستان نیستند، علاقمند هستند که از طریق مذاکره و گفتگوهای آبرومندانه به کشور بر بگردند. خسته شدن از چاپه های پلیس پاکستان، از برخوردهای چند بودی پاکستان. این اختلافات وجود دارد.
بله.
مجبوریت های طالبا داشتن، هنوز هم این مجبوریت ها وجود داره، اما متاسفانه دولت افغانستان در این میان هیچ گونه استفاده معقول و مثبت از وضعیتی که پیش آمد بعد از مرگ ملا عمر تا به امروز انجام دادن نتانست، یا نخواستن، یا ظرفیت مدیریتی در شورای عالی صلح افغانستان و حکومت افغانستان در حد نبود که بتانند به جنگ افغانستان نقطه پایان
بذارند.
و البته بخش از جنگی که در هلمند و بعضی از ولایت ها است، این هم بخش منافع طالب ها است، بس جداگانه از اختلافات طالب ها است و این ضعف های مدیریتی افغانستان هم که شاهدش بوده ایم.
ډیر مننه کوستانی صاحب، له تاسو څخه وروسته پام دی اړه پښتنه لرو چې د افغانستان حکومت څه ډول له دغو اختلافاتو استفاده کولای شوی. څو اوریدونکو چې پیغامونه را لېږلې، یو هم عزیز الرحمن دی، دی وی له ننګرهار پیغام درستون، په ننګرهار کې چې کوم طالبان دي، له دوی څخه معلومیږي چې د طالبانو په منځ کې زیات اختلافات رامسته شوی او د طالبانو وایند رښتیا نه وای، دروغ وای. جعفری لیکلی دی، وای د طالبانو اختلاف د مولا محمد رسول اخوند په هم وکړ، خود طالبانو لپاره کوم زیان ونه رسولای شو. یو شمیر نورو بیا لیکلی دی چې د طالبانو په منځ کې استول اختلاف نسته. په دوی په منځ کې یو هم حسینی آغا جان په نوم دی چې د فیسبوک لاره لیکلی دی. څو نورو هم د تورته نظر سرګن کړی دی. خو محترم شاهزاده مسعود، ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې اختلاف تاسو تایید کړ، آیا دا ډیر له مالی مسایلو سره ارتباط لري او کدي سولې له مسلې سره هم؟ شغل کوستاني دې مسلې ته اشاره وکړه، د سولې په مسله کې هم دوی په منځ کې اختلاف شته؟
بله، زه فکر کوم چې یو خونه مالی مسله ده چې ما مخکې مو ویل چې په یو وخت کې په دغه جهادي تنظیمونو چې مالی امکانات کم شول، طبیعي خبره په ټول تنظیمونو کې د اختلافات پیدا شول. او همدارنګه زه فکر کوم چې د سولې په ارتباط باندې هم کېدای شي چې دوه نظرې، یو تعداد هغه افغاني طالبان چې غواړي چې په بین افغاني تفاهم سره مسله حل شي، شاید هغه یو افغاني روحیه ولري او د پردیو نه ځان بیخي جدا وبولي. یو تعداد هغه څوک دي چې هغه طبعا د پردیو په اشاره باندې هر حرکت چې کیږي د پردیو په اشاره باندې کی، دغه دوه لوی عوامل کېدلی شي دوی په منځ کې د اختلافات وجه زما په نظر.
بله، خب به هر حال این مسئله اختلافات بین طالبا یک مسئله است که هر کس هر نظر ارائه میکنه، منتها مطمئن شد این مسئله روسیه که از میگن که از طالبان حالا دفاع میکنه، یعنی با طالبان میخواین کنار بیاین یا از اونا استفاده میخواین بکنن، همچنان از ایران این موضوع حالا تا چه جدی است؟ ایام یک نوع تقسیم بندی میشه، شاید یک طرف بوه که ما کت روسیه نمیخواییم کار بکنیم، دیگه طرف میگه کار میکنیم، خود به خود تقسیم میشه، باز به ایران میگه یک طرف ما کت ایران همکاری نمیکنیم و از این قبیل مسائل سب. یک طرف خوبی از او مارک پاکستانی خوردن، یعنی ساخت پاکستان است میگن طالبان. و البته ما شما از نقطه نظر افغانی هم یک گروپ داریم که طالبای ساده بسلای ما شما در کابل میگن ساده پتن که به این فریب میخورن و یعنی با نیت خوب به عنوان خدمت یا بدین فریب میخورن، او را علایده میگه. منتها از این نقطه نظر اگه به موضوع نگاه کنین، شما این موضوع چطور انالیز میکنین؟ چه
مخکل سال یو خبر دیده طالبان دی اختلافات و دام که بلایسی چی پورست وقتی دی افغان حکومت فمند که اختلافات اول سرسی بلی دی نمری معاوین او دی نولست مصر او دی نور و ادارو ترمند فکر کاما پا دغسی را پورونو با وغواری چی اغا ذهنیت بل لورت اولاکی درسان سرا یا دیران سرا دی طالبان و روادیت وصلی نده. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم طالبانو هڅه درلودله چې روسانو سره یو ډول ډیپلوماټیک روابط ولري، خو روسانو شمال تلوالو سره مرستې کولې او پر طالبانو باندې شکمن و چې هغوی به محدودیتونه ونه لري او منځنۍ اسیا ته به کیدای شي تهدید وي. اوس چې طالبان توانېدلي دي د ډیپلوماسۍ په لاره کې د روسانو مخه شمال تلوالی نه کرځولې ده او روسان اوس د شمال تلوالی افغان حکومت سره مرستې نه کوي بلکې د طالبانو سره ښې وعدې غواړي. نو فکر کوم دا د سیاست او ډیپلوماسۍ په لاره کې د طالبانو هغه لاسته راوړنه ده چې د قطر د طالبانو استازو وکولای شول له مسلسل ناستو سره د روسانو او د ځینو نورو هیوادونو تشویشونه لرې کړي. دا چې ایران د افغان حکومت سره ډېرې نږدې اړیکې درلودلې، مرستې ورسره کولې، ولې نن هماغه ایران د طالبانو سره لاس یو کړی ده او د طالبانو نه تشویش نه لري، دا هم په ډیپلوماتیک ډول باندې طالبانو لاسته راوړنه سړی بللی شي. او که طالبان وتوانېږي چې د روسانو د چین ایران ترکیې او ځینو نورو هېوادونو سره ښه روابط ولري، نو فکر کوم هر اسلام پاله ډله او هر ګوند غواړي چې له نورو هېوادونو سره ښې اړیکې ولري، اړیکې لرل او د نورو لپاره کار کول دا تخت لري. فکر کوم د طالبانو، روسانو، ایران او د نورو هېوادونو سره د طالبانو دغه روابط یوازې د ډیپلوماسۍ او اړیکو
ترخه به دي. ډیره مننه، سلامت اوسئ. مطمئن صاحب، اوس هم اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون وکي او یا هم د سکایپ لاري له موږ سره تماس ونیسي. د افغان بي سي مات د تاسو ته شمیرې لاري هم پیغامونه راوستو، یو شمیر اوریدونکو پیغامونه راستولې. لطفا مخکې تر دې چې پیغام راوستو یو ځلې ولولې او لطفا لند ولیکي چې تیروتنې مکمی وي. اکثره پیغامونه متاسفانه نه لوستل کیږي. د ټلیفون شمیرې د 0992235540 بل شمیره د 0928225550.
ما بگویم یک بار 0799-203-540 و 0700-822-755
د ټلیفون لالاری اوریدون که لرو میره بانی کوی سیب
بفهمید
تلفن قطع شو. خیر، بل اوردون که همشته زنمد
دسکایپ لاری دون از طریق سکایپ هم میتونن تماس برقرار کنن. بله بفرمایید.
تلفن ده. خیر، مهربانی.
السلام
و علیکم السلام. مهربانی که ویسه متاسفانه دیگه
تلفن دیگه هم قطع شد امروز.
خیر، بل اوردون که هم شاید وی
تلفن هم به اتفاق شدن. بله بفرمایید.
مهربانی کوی سیب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مگه جور بخیره؟
سلامت باشی. لکم زی خبری کوی. متاسفانه دیدی.
سلام علیکی. اول پرسیکت تلفن قطع شد. بله. یک شنوندی دیگر میگیریم.
مهربانی کوی سیب. و علیکم السلام.
بله.
السلام علیکم.
مهربانی کوی سیب. بس نو تاسو سلامونه چې دومره ډیر اچوي هم خود به مو ټلیفون قطع کیږي بل اوریدل کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله بفهم.
سلام
علیکم.
سلامت مهرباني اوس مو ما آواز ډیر واضح نه دی، یو څه خپل موقعیت بدل کړئ چې آواز واضح شي.
ما ستاسو د مېلمنو نه دا پوښتنه ده چې اول د تلیفون د خپل منځي اختلافات به پر سولې باندې شاخې زه وکړي که بد اغېز او بل زما نظر په دې اړه باندې داسې دی چې د طالبانو په دغه خپل منځي اختلافات چې د هلمند ولایت نه پیل شوي دي کوم وخت کې اکثر محمد منصور د پاکستان کې ګوش تاسو نو دا چې مولوی عبد الله وټاکل شو په دغه حالت کې د یو مولوی دی چې هلمند کې دغه مولوی دغه کوم د تاریخ او د پښتونونو څخه چې کوم عایدات دي لاس ته راوړل، نو د هغه مولوی عبد الله ته وویل چې موږ تاسو د عایدات نه درکو، نو په دغه دوی په مابین کې اختلاف راغله. بیا خپل مولوی عبد الله هم راغلی هلمند ته، په هلمند کې د دغو لوړپوړو چراغ سره خبرې وکړلې وروسته دغه خبر.
بله متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بعد سلام ادب خدمت شما اسمن فاروان آنچنان ظریف نظر مهمانان گرامی و شنوندگانتان خالد نیازی هستم از فاروان هم بهتون
بگم. بله نیازی صاحب تشکر، بفرمایید خوش آمدین، سوال تان تر کنین صاحب.
تشکر از شما، البته چون یک ذره موضوع برنامه میگذرم تو پراگنده و ریسکین که ما اصل هدف که ایجاد طالبان به اساس چی بود یا کی ها تنویر تجهیز میکنن و بالاخره نقش اینها و نقش کشورهای منطقه و دور و علیه تاثیرات آن بالای طالبان ما نفهمیدیم که این موضوع مشخص در کدام راستا بود. آقای نظری
بله
موضوع خوب
از این خاطر که موضوع رو واضح بسازیم امروز صحبت میکنیم که این ای مسئله تا چی حد درست است یا نیست، روی از این موضوع
اختلافات چمره جدیدی
دیتا جدی است نیست امیده میخواییم یک صحبت کنیم سرسه.
ما گرفتم بله ببینید آقای نظر، نظر مطوری است که از زمانی که ایجاد طالبان تا بعد مون که اینها پدر اینها بالاخره مادرشان حکومت پاکستان بود و با همکاری انگلیس و کشورهای دور اینها تنظیم تجهیز شدن مثل که داعش فعلا نمایان شد، بالاخره اینها را در افغانستان و علیه یک حکومت مشروط اینجا بود قیام کردن و بالاخره حکومت از بین بردن و تا این البته پالیسی ها اما پالیسی است، برنامه شان همون است و هدفشان هم همون هدفی است. این که ما میگیم ما انشعاب شدیم و یک سلسله اختلافات است کلش به اساس مادیات است که یکی تابع دیگه نیستن و آن طالبانی که بنا پاکستان هستن اینها فیشا فعال هستن و آنهایی که البته یک کم وار اختلاف علیه پاکستان دارن و به خاطر منافع کشور منطقه این جنگن اینها یک سلسله سرکشی ها را میکنن، ولی متاسفانه دولت افغانستان همیشه دستخوش و فریب و چنین نشست ها و فران طالبان به نام اینان شد و اینها نتوانستن که یک برنامه منظم را داشته باشند و این طالبان انشعابی و البته جدا جدا را بالاخره سرکوب و نیست نابید کنند تا باشد که یک نظام قوی و مقتدر باشد. و پرسش از آقای جاوید کوهستانی همی است که اینها گفتن که طالبان بینشان یک سلسله اختلافات است، هر زمان یک اختلافاتی که است ارتش در حقیقت همون یک هدف داره ای به نفع کی باشد که اینها کار میکنن و همیشه میجنگن. تشکر از موضوع برنامه کنم.
ډیر زیاته مننه کور ودان ټول اوریدونکو. اوس په ورشو میلمنو ته لومړی هم ښاغلی شهزاده مسعود یو اوریدونکو دا پوښتنه وکړه چې د طالبانو اختلافات به د سولې په ګټه وي او که تاوان، اغیز به مثبت وي که منفي؟
زه فکر کوم چې اختلافات به د سولې په ارتباط باندې په تاوان باندې، ځکه چې اوس د افغانستان خلک تر بل هر وخت نه سولې ته اړتیا لري او د افغانستان ټول ملت په مجموع کې د سولې په ارمان باندې ده چې سوله زر تر زر راشي. دا که اوس دوه ډلې شي، یوه ډله سوله وغوړي بله ډله جنگ ته ادامه ورکړي، دا جنگ د موږ افغانانو لپاره ډېره یوه ترخه تجربه ده. نو زما په اند باندې زه د دوی اختلافات د سولې په بهیر باندې زه مثبت نه بولم بلکې منفي بولم، او زه په دې فکر او باور باندې یم چې ای خدای دې وکړي چې د دولت مخالفین هغه که یوه ډله ده که دوه ډله دي په یو شي باندې متفق وي چې په دې پوه شي چې نور ذاتي دغه جنگ د حل لاره نه ده او په جنگ باندې دوی خپل مشروع غوښتنه نشي ترلاسه کولای. یوازنۍ لاره بین الافغاني تفاهم ده چې په بین الافغاني تفاهم باندې دوی سولې بهیر سره یو ځای شي.
یو مسله بلم چې ما غوښتل ښاغلی جاوید کوهستاني څخه یې وکړم خو متاسفانه د هغوی ټلیفون قطع شو، هغه دا وه چې دوی وویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو په منځ کې له اختلافات او استفاده و نه کړه. د افغانستان حکومت څه ډول استفاده کولای شوی؟ تاسو وایئ چې د دوی اختلاف د سولې په ګټه نه دی، نو چې په ګټه نه دی څه ډول استفاده؟
زما په اند باندې ما مخکې دې ته اشاره وکړه جناب سروان صاحب چې دوی په منځ کې هر څومره اختلافات وي به زه دا نه وایم نه ردومه، اما یو شی چې ډیر مهم ده هغه دا ده چې د دوی اختلافاتو په جنگ باندې څه اثر پرېوته، یعنی جنگونه کم شول؟ نه، بلکې جنگونه ډیر اضافه شول. څه کال موږ د سخت جنگو شاهدانو، حتی ولایتونه
شاید دوی اشاره ممدې ته و چې جنگونه زیات ول ځکه چې حکومت ورنه استفاده و نه کړه.
استفاده و نه کړ دا چې اوس ما مخکې په مقدمه کې ویل دا چې د افغانستان دولت یا د ملي وحدت حکومت مشران یا د سولې علي شورا یو ښه استفاده دی نه و نه کړ چې یو ډلې چې هغه ناراضي ډله و، هغه کده محمد رسول په مشرۍ باندې و، هغه کده مولوی صاحب بیت الله او بیت الله په مشرۍ باندې و، چې هغه د سولې د بهیر سره یو ځای کې، یعنی یقینا دغه ظرفیت زموږ نه د سولې په شورا کې وو او نه هم متاسفانه د ملي وحدت د حکومت مشران کې وو چې دا یو ډلې حداقل ک نور نه وای د سولې د بهیر سره یو ځای کړی وای.
خب مطمئن سه به جهت منفی از این مسائل خود صحبت کردیم، تا اگر جهت مثبتش فکر بکنیم در بین طالبان اگر کسی یا کسای بخیزه و بگویه که اینی کار که شما میکنین درست نیست، یعنی یک نوع دیالوگ یک نوع دموکراسی طالبانی نمیشه سه بی؟
خود فکر کنم چه طالبان در وقت هم در امارت نم کاروی خپل مصر امیر المؤمنین وایی اوی حق لري چې خپل نظریه او سرچینې کې خپل نظریات ورانې کې او دا د پریکړو صلاحیت وی لمر سره ده، او هغه چې طالبان ده د خپل مصر په مقابل کې یو ډله یا یو شخص یا د شخص راپور کې چې د خپل لار غلطه ده تر دې توقع نه کیږي. طالبان اوس هم رهبری شورا لري په اکثریت د رایو باندې کومه پریکړه تصدیق کړي او یا د دوی مشر هم تایید کړي هغه قابل تصدیق کېدلای شي.
او فکر نه کوئ مطمئن صاحب چې څوک به شاید جرأت هم ونه کړي چې مخالفت وکړي یا بل ډول نظر څرګند کړي، ځکه چې هر مخالفت ته د دوی جواب هم مرمۍ ده. فکر کوم
یو هغه د نظر ورسره شریکي او هغه د اصلاحاتو په خاطر باندې دغه نظرونه د دې فکر کومه کې باندې بحثونه کوي، یا خو هغه شخص قناعت ورکوي او یا کېدل چې دغه مجلسونه دوام ولري. خو د چیرته کوم شخص بیا هم په خپل نظر باندې ټینګار کوي او بیا اکثریت رایه نه وي، نو په نورو وختونو کې لیدل شوي دي چې بیا طالبانو دغه کسان د خپل سپ نه لرې کړي دي.
بله
خب همینجه با اجازه آقای سربان، آقای مسعود، مسئله در سطح بین المللی هم در این روزا بسیار زیاد صحبت میشه، مثلا در سوریه یا در جاهای دیگه میبینیم که ممالک غربی یا ممالک سرمایه‌داری یا به اصطلاح ما و شما طرف هایی که پیسدار هستن اونا خودشان نمیخواین بیاین در جبهه جنگ بکنن، منتها نیروی انسانی رو بخرن، یعنی مثلا از طالبان نفرها را بگیرن، از دیگه گروپ ها بگیرن، بدون در نظر داشته طالب و مسئله حکومت ایگپا. صاحب چرا در جهان اسلام صاحب این نیروها ترکایی آلت میشن، یعنی دیگه غربی ها برشان پیسه میتن اینا برادر کشی کده میرن صاحب؟ یعنی در مجموع از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم صاحب، این تنها به دین اسلام ایگپا مربوط نیست، به بخل به بیسوادی و عقبمانی و ایگپا مربوط میشه. از این نقطه نظر چرا صاحب ما زودتر آلت دست دیگر را میشیم صاحب؟
نظر صاحب وګورئ تاسو په دې باندې اوس الحمدلله د افغانستان ټول خلک پوهیږي چې نړیواله ټولنه او بیا په خاصه توګه غربي هیوادونه چې په راس کې د امریکا متحده ایالاتی اغوی ډیر څه کولای شي چې دغه جنگ په افغانستان کې مار کی، یعنی د سولې پر واسطو کې اغوی یو مثبت رول ولوبي. اما موږ وینو چې متاسفانه نړیواله ټولنه هم نه یوازې د همسایگان، نړیواله ټولنه هم د افغانستان په جنگ کې په شکل د اشکالو باندې داخله ده او نه غواړي چې دلته یو باعزته او تلپاتې سوله راشي. اغوی هم د خپل لویو ګټو لپاره، د خپل لویو منافعو لپاره په افغانستان کې جګړې ته ادامه ورکړي چې تر څو هغوی خپل لوی اهدافو ته ورسیږي. نو زما په ان باندې غربي نړۍ او ورسره د موږ هم سایه یو دونه دوی په افغانستان کې یو خاص استراتیژیک اهداف لري چې د اهدافو د رسول لپاره دوی جګړې ته ادامه ورکي، یعنی نه غوړي چې په افغانستان کې جګړه بند شي او کچیر واقعا دغه د موږ نړیوال ملګری خصوصا ایالات متحده امریکا او سره ملګری ناتو دوی وغوړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. زه په دې باور او یقین لرم چې د سولې په بهیر کې تر بل هر چا نه دوی رول ډیر مهم هم دی او مثبت رول هم لوبولی شي، چې متاسفانه تر اوسه دا اراده په دوی کې هم نه لیدل کیږي.
ښاغلی شهزاده مسعود، ښاغلی مطمئن مخکې وویل چې له روسیې او ایران سره د طالبانو همکاري او اړیکې د طالبانو د ډیپلوماسۍ د بریالیتوب نخ ده یا نتیجه ده، اما که توجه وکړي تقریبا همدغه سی یو سوړ جنگ دی امریکا او روسیه ترمنځ په نورو ځایونو کې هم شته، په اوکراین کې هم په سوریه کې هم تقریبا همدغه سی یو جنگ دی. روسیه دی یو طرف ملاتړ کوي او امریکا دی بل طرف ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې په افغانستان کې هم تقریبا همدغه سی یو جنگ شروع کیدونکی دی یا شروع شوی دی، ځکه چې داسې راپورونه هم شته چې وایي حتی روسانو په د افغانستان په شمال کې ځینو د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې هم ورکړي دي. فکر نه کوي چې د امریکا په مقابل کې د طالبانو ملاتړ کوي روسیه؟
تاسو خبرو سره موافق یم او زه فکر کوم چې زیات موږ هیوادوال په دغه نقطه ده ما سره متفق یي. تاسو وګورئ لکه چې تاسو ډیر ښه مثال ورکړه، په اوکراین کې د دوی ترمنځ رقابتونه روان دي، په سوریه کې رقابتونه وو، او حتی داسې ویل کیږي چې روسیه بیا تر یو حده بریا ترلاسه کړه په سوریه کې. دغه څه دلته د ایران او د امریکې ترمنځ رقابتونه دي، دغه څه د پاکستان او د هندوستان ترمنځ رقابتونه دي، دغه څه د چین او د امریکې ترمنځ رقابتونه دي. زه فکر کوم چې هغه زموږ شریف او نجیب ملا امامان یا مولوی صاحبان چې د جهاد په دوران کې موږ ته دا فتوا راکړه چې تاسو د روسانو په مقابل کې باید جهاد وکړئ او جهاد وکړئ، او د دوی په فتوا سره موږ جهاد وکړه، نور کنن هغه طالبان بیا د روسانو سره یو لاس کیږي او دلته د افغانستان د تباهۍ سبب ګرځي. زما په ان باندې د افغانستان خلک به بیا په دوی باندې ډیر زیات نور هم بدګمانه شي. زه دغه یو فعال ډیپلوماسي نه وینم، دا فقط روسانو هدف دا ده چې غواړي په دغه سیمه کې امریکا او د امریکا ملګري ناکامه کی، لکه څنګه چې دوی په منځ کې په سوریه کې رقابت روانه، دغه رقابتونه دلته هم کی، حتی ویره داشته د خدای د سینې کې چې هغه د سوریه شمال په افغانستان باندې رانه شي. دا ډیره خطرناکه لوبه ده سروان صاحب، دا نه ډیپلوماسي بوله ما، زنه دا شی بوله ما. فقط او فقط هر ملک د خپل ملي منافعو لپاره په دې اخته دي چې سره کم ګټو کی. یوازې موږ متاسفانه موږ بدبخت افغانان په دې فکر نه کوو چې دا زموږ ملي ګټې په چیشي کې دي. موږ باید څه وکړو چې په دغه سیمه کې په دغه افغانستان کې سوله راشي، ثبات راشي، او د پردیو د سارتو د غنه باید خلاص شو، په تاسف سره باید وایو.
بله مطمئن صاحب، تاسو څه وایست ښاغلی مسعود سرګندونو په ارتباط، او زمنن فکر نه کوي چې د روسیې او د طالبانو د اړیکو زیاتېده به د طالبانو په منځ کې اختلاف نور هم زیات کی؟ ممکن یو شمیر قومندانان په دې اعتراض وکړي لکه څنګه چې ښاغلی مسعود ورته اشاره وکړه، له دوی سره یو وخت مجاهدینو جهاد کوو او د نجیب حکومت په دې ملامتاو چې روسان ملاتړ کوي، لیکن نن دوی غوی ته لاس ورکړی دی.
ګوري طالبانو نه یوازې روسان دته وهڅول یا خانت ورکړي چې طالبان من حیث یو قوت کافي ځواک وبدي. طالبان چین ته هم دا خانت ورکړی، او طالبانو فرانسې او جنوب اروپایي هیوادونو ته هم دا خانت ورکړی ده.
نو هغوی څه ډول قناعت یې ورکړی دی؟ هغوی هم وسلې ورکوي، هغوی هم پیسې ورکوي. روسان خو
ملګری هم ده، خو که طالبان له روسانو سره اړیکې جوړوي دا بیا هغه څهول دښمن ده. خو کرزی صاحب چې دوی هم په چین کې دي، هغه انتهایي هڅه کوي چې د روسانو اعتماد په ځان باندې پیدا کړي، د چین اعتماد په ځان باندې پیدا کړي. هغه څوک چې امریکایانو دلته راوستئ په موږ باندې وټاپو، د هغه دپاره بیا هغه څه موږ نه وایو چې د روسانو سره موږ جهاد کړو.
هغوی خو اوسني جنګ ته مطمئن صاحب، هغوی خو د اوسني جنګ ته د طالبانو خلاف جنګ ته مطمئن صاحب، یو دا خبره واوري، دا خبره واوري مطمئن صاحب،
ډیپلوماټیکو اړیکو ته ضرورت لرو.
بله ګوره، ما زما پښتنه دا و چې اوغوی تاسو د کرزی یادونه وکړه یا د حکومت یادونه وکړه، اوغوی خو د طالبانو سره جنگ ته جهاد هم نه وایي، لیکن څوک سي جهاد وایي او څوک سي جهاد نه وایي، د وطن دفاع بولی، دا خو فرق لري. نو
ګورئ چې هلته تاسو به د ډاکټر صاحب غني نه څو ځله اورېدلي چې زموږ جګړه په حق ده او طالبان
حق بل شی ده
او د شهید کلمې او دا شان استعمالوي. خو په هر صورت دوام چې روسان سره جګړه شوې ده هغه جګړه ختمه ده. ډیپلوماټیک اړیکې که سبا دغه امریکایان وو دي موږ باید له امریکایانو سره اړیکې ونه لرو. دا منطقي نه ده. امریکایان د پوځونه وباسي موږ باید تر بر هل هېواد له دوی سره ښې ډیپلوماټیک اړیکې ولرو. که پنځلس کاله م جګړه ورسره کړې دا په دې معنا نه ده چې پنځوس کاله وروسته موږ دښمني ورسره وپالو.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا موقع ورکړه.
ما یک سوال داشتم، سوال از آقای مسعود پرسان بکنم. آقای مسعود، یکی از وزیرای خارجه بسیار مشهور انگلیس گفته بوده، حالا نامش هم یادم رفته، او گفته بوده که دوستی ها بین ممالک یا هر گروپ هایی که هستن هیچ وقت دائمی نیست. منتها من یعنی یک روز میتونیم که یک مملکت دوست باشیم فرداش دشمن باشیم. یعنی از منتها منافع ملی هر مملکت یعنی دائمی است، ابدی است. یعنی هر کس مو هر دولت منافع ملی خود باید در نظر بگیره. آله از این سوال، از این موضوع یک سوال ایجاد میشه که در افغانستان چرا صاحب رهبرا در 40 سال گذشته به شمول طالبان کل یک هدف باید داشته باشه، او منافع ملی افغانستان باید باشه. این افغانستان روز به روز خوب شده بره، یعنی مردمش بایتر شده بره، رفاه خوبتر شده باشه، زندگیشون خوبتر شده، اما ما و شما کل جنگای ما به خرابی است، یعنی به خراب کردن مملکت است. صاحب این منطق چرا اعتراض در افغانستان؟ صاحب
نظر صاحب تاسو وګورئ په دغه طول د دریو لسیزو کې زبده خبره لک زره خایدی کرش کو ګدام سره مخکې اورور غو کو نیازی صاحب چې دلته یو مشروع حکومت وو او پاکستان جکس او طالبان را پاتولو دغه حالات منستر راوستل. ګوره زد منایز یو مجاهد درته وایم، په جهاد باندې خپل افتخار هم کوم نظر سه چې ما په جهاد کې ونډه اخیستې نور افغانانو ترڅنګ، اما په هغه وخت کې هم دغه قد باید ومنو په دې باندې اوریدونکو حق قضاوت کولی شي چې دغه سه بې بندوبارۍ روانې وي، دغه سه جنگ سالاران دلته وو چې په خپل دغه شرایط دغه طالبانو ته برابر کړي، طالبان راغلي دوی حکومت یې رانسکور کړ. خیر په هر ترتیب په هغه باندې زه ډېر په تفصیل خبر نه کوم، بیرته راځم تا خبرې تم. جناب مطمئن صاحب، زه د ډیپلوماتیکو اړیکو سخت طرفدار یم چې د ټولو نړۍ سره موږ خرو به تول راته د خپل گاونډي سره چې پاکستان د چکلونه کلونه کیږي درې لسیزې کیږي یا څلور لسیزې کیږي چې مداخله هم لري په افغانستان کې، اما بیا موږ منځ د افغانانو دغه سره د خرو به تول وختون کیو. دلته خبره داسې کیږي چې گویا طالبان اوس د روسیې نه وسله اخلي، پیسې اخلي. ما مخکې د تویل چې ټول افغانان د جنگ نه ډیر سخت تنگ شوی دي، که دوی د روسیې نه وسله اخلي او جنگ په افغانستان کې ادامه ورکړي په دې باندې د خلکو بدګمانی نور هم زیاتیږي، نور هم زیاتیږي، او دوی به خپل هغه په کوم سیمه کې چې دوی محبوبیت لري هغه محبوبیت هم د لاسه ورکړي. د ما مطلب دا نه و چې موږ خدای نه خواسته بیخي روابط نه غواړو، روابط غواړو د ټول نړۍ سره. را به شو نظر صاحب د تا د سوال په ارتباط باندې، یقیناً چې د موږ په افغانستان کې سیاسي عذاب دي، که مشران دي ټول په خپل شخصي هغه باندې فکر کوي، یا په تنظیمي مسایلو باندې فکر کوي، یا په سمتي مسایلو باندې فکر کوي. ملي مسایلو ته حداقل تر اوسه پورې موږ قطعا ترجیح نه ده ورکړې چې موږ دغه نور دنیا د خپل ملي ګټو لپاره اخته ده. دا موږ افغانان ولې د خپل ملي ګټو لپاره کار نه کوو چې وایي چې یار دغه تنظیمي مسایل، د سمتي مسایل، د ژبني مسایل به یو خواته کو، د افغانستان ګټې، د هر افغان ګټې دي، باید خپل افغاني ګټو لپاره کار وکړو. متاسفانه دغه جریان وو سم د عمل لري چې موږ د خپل ملي ګټو لپاره کار نه کوو. کم کولای تاسو خمس سال وګورئ، دا وسم د موږ دغه موجوده حکومت چې د ملي وحدت حکومت چې موږ د طالبانو په اختلاف باندې غږیږو، دغه اختلافات په دوی کې هم دي، دوی هم ملي ګټو ته متاسفانه خاصه توجه نه کړې. نور دغه بدبختی روانه ده. خدای د افغانستان خلک، د افغانستان دغه عظیم ملت چې ډیره زیاته قرباني ورکړې ده، دا د خدای سره یو موټی کی چې د خپل یووالی، اتحاد او اتفاق وساتو. او زه امیدوارم چې په دغه ټولنه کې د اشخاص افراد شته، د ملي شخصیتونه شته چې هغه د افغانستان ملي ګټې تر بل هر څه ډیره مهمه او معتبره ګڼي.
سلامت اوسه. منصور جرار د نورستان له پارون څخه لیکي، وايي طالبان چې تر څو د ایسایل کنټرول په مکمل ډول نیوي وتلي، دغه سي اختلافات د افغان دولت ته ګټه نشي رسولې. بل اوریدونکو، قریشی له کابل لیکي، وايي د طالبانو ترمنځ اختلاف د سولې د شورا
د هڅو نتیجه ده. د فکر کې چې د سولې شورا د خلاف را مستقر دی. محمد امین له کندوز لیکي وای له طالبانو سره روسیا کومک کوي ځکه چې طالبان اوس دومره نوي اسلحې لري او دومره مجهز دي چې پخوا هیڅ کله نه ول. محمد شریف له بغلان لیکي وای د طالبانو ترمنځ اختلاف جدي دی، یوې ډلې د روسیې له ملاتړ برخمنه ده او بلې هم د ایران او پاکستان. او غلام سرور لیکلی دی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته خو دومره هم نه دی چې د افغانستان حکومت ترې ګټه ترلاسه کړي.
یا چند شنونده در خط تلفون است، بر از نام موقع بتین بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
جوړ بخیر. آزادی راځي دا.
بله سم مهربانی وکي.
ورورزه مطمئن صاحب صدا روان شم. چې تاسو اوس جهاد پریښي دي صرف د روس غلامان د ځانه جوړوي، هغه جهاد مو بدنامه کوي، هغه څه شهیدان وو، هغه څه مجاهدین چې در سره وو هغه مو د هغو دغه هغه وینه وو کپان وو هغه مو خراب کوي.
صحیح هم نظر شما.
بله صحیح. ما خو مخکې هم دغه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلافات به د روسیې اړیکې لا زیات نه کړي؟ او دا هم داسې معلومېده چې د طالبانو یو خواخوږی و او نظر یې هم دغسې و. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ
خبري وکړئ.
السلام علیکم. توخی هم د زابل
ولایت. بله، خوش آمدیم، بفرمایئ.
لکه څرنګه چې تاسو طالبانو پر اختلاف باندې موضوع دایره کړې ده، خو البته بعضې رسنۍ او غربي رسنۍ له غوماسې څخه بیخي پیل جوړوي. مغونه زور اختلافات هم د دوی په منځ کې نشته، بلکې د دوی په منځ کې اتفاق د ټول سره یو لاس کې. یوازې یوازې د مدرسو لخوند ډله له دوی څخه جلا ده، په دې کې اختلافات نشته. او له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې څرنګه له انګریزانو سره افغانانو ډېر وخت پخوا په دغه کې جهاد وکاوه او له هغو سره علماو پخوا د جهاد امر ورکوي، بیا اوس هغه انګریزان چې اوس د دې حکومت حمایه کوي، آیا تاسو وویل چې دا له روسانو سره جهاد شوی ده؟ اوس ولې طالبان مرسته ځینې غواړي؟ دا خو یو سیاست ده. ولې له انګریزانو سره چې پخوا افغانانو جهاد کړی وو اوس له هغو انګریزانو څخه دلته په افغانستان کې دا حکومت استفاده کوي او د هغو تنیل او اسلحې ورکوي؟
ډېره مننه، سلامت سیس. مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
سلام صاحب، تاسو هم سلامونه وړاندې کوم نظر شتم او تاسو محترم میلمنو ته. دا څه اواز دي چې ملا محمد رسول اخون پاکستان حکومت بند کړی دی؟ آیا دا په څه سره بند کړی دی صاحب؟ مخکې د دې خبر نه مونږ بل خبر واورېدو صاحب چې یو تعداد طالبانو غوښتي دي چې د سولې د پروسې سره یو داسې او صلح ته پناه راوړي، خو بعد هغه مونږ واورېدل چې ملا محمد رسول اخون د پاکستان چارواکو محبوس کړی دی، یعنی بندي کړی دی. آیا دا د پاکستان د دولت مستقیم دغه نه دی صاحب لاسوهنه نه ده د افغانستان په چارو کې؟ ستاسو د میلمنو څخه مې دغه
سوال
ته جواب
راکړئ. کورودان کورودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
زه سردار محمد سروان صاحب ته د میلمنو ته درانه سلامونه نیکي.
سلامت اوسه
سروان صاحب. چې موږ په څلوېښت کلو کښې دا جهاد شروع شوی دی روسانو نه، تر دغه وخته چې وینو چې موږ په وطن کښې دي درې سوه شپېته هم لکه ټول شیطانان هم راغلي دي او استخبارات یې هم راغلي دي او ادم کوشان یې هم راغلي دي. که دغه درې سوه شپېته مملکتو چې دا د مونږ په وطن کښې دوی فعالیت کوي او ټولې د بې اتفاقي طالبانو کښې مونږ که دغه
دغه
شبه کېږم
صدایتان میره و میاید. تشکر. خب به هر حال استاستا وقت جنبندگی هم میشه که 7-8 دقیقه وقت داریم، یک دو سه دقیقه وقت تر باید استودیو ترک کنیم.
بله ایو دی پشتنی تا که مطمئن صاحب لند زواب وید دی ورستی آوریدون که خوشخوی صاحب بود دی وید چه دی ملا رسول آخون پرتباتی وید، آیا دا خبرونه حقیقت لری چه دی پا پاکستان که نیول شوی دی و بندی دی؟
د محمد رسول اخون کومه ډله چې رسنیو یادوله وه چې په هغه ډول باندې په کابل او په نړیواله سطحه یادونه نه کیږي. ځینې داسې رپورټونه راغلل چې هغه نیول شوی ولې زما معلومات دا دي چې هغه په پاکستان کې نه ده او نیول شوی نه ده، او ځینې ناقید شوي رپورټونه دا هم ورکړل شول چې هغه کیدای چې دغه مرګ پټ شوی وي. تر اوسه هم جوته نه ده چې محمد رسول
ډېر زیاته مننه کور ودان لکه مخکسی و سیده سلامت و سی کسان پری ورستیو که هم په هرات که پشندان که دی دوی دو دلو ترمز جگره وشوه دی دوی یو قماندان فکر کن ملا ننگیاله و ملا حبت الله دی دلی سره جنگو نظر سید.
خب به هر حال تعداد زیاد از شنونده‌های عزیز ما رو شنیدیم، منتها آقای مطمئن یک نظر کوتاه و تاریخی اگر بیندازیم، میکروب بی اتفاقی از سال‌های دراز در افغانستان است. مثلا در دوران جهاد ما از دوستا شنیده بودن که روزهای اول بعد از
مطمئن متاسفانه وای تلفن قطع
شد. خب با آقای مسعود ادامه میدیم. آقای مسعود میگه در اوایل دوران جهاد وقتی که کودتا شد و رهبرای مجاهدین که استاد ربانی و آقای حکمتیار اینا در پاکستان بودن میگن بسیار اتحاد و اتفاق بودن، وقتی که پول آمد و تقسیم شد و شروع شد و بعد از احزاب مختلف شده رفتن و هفت تا رسمی راجستر شده یعنی در پاکستان و تعداد زیاد صدها گروه دیگه ایجاد شد، و همچنان وقتی که ایران دید که در پاکستان هفت گروه به رسمیت شناخته میشه، ایوازی که یک گروه درست بکنه هشت تا واجو کردن، گفتن اگه اوادی اول هشت رسمی چی شد راجستر شد در ایران، ایواز شش هفت قسمی سب، یعنی همین میکروب به اتفاقی از او دوران کاشته شد. حالا در بین طالبان هم سبب این میکروب اگر رشد بکنه، عوض که اینا اتحاد کنن اتفاق کنن به صلح من مذاکره آماده شون، یک قسمتش میگه من مذاکره میکنم، دیگهش میگه نمیکنم، باز بدتر نخواهد شد. سب
نظر سب، ما پا مقدمه که هم در خبره وکر لازد تاسد خبر پا تایید در جهاد پا ویلو که در دیر خب در رفت آمد دغه تنظیمو د مشرانو ترمنز و کله چې بیا پیسې ډیر شولې، بیا د پیسو په وخت کې هم اختلافات پیدا شو، کله چې بیا پیسې بیخي کم شولې نور اختلافات بیخي زیات شول، چې خبر لګی تاسو ویل و تنظیمونه په پاکستان کې جوړ کړل، هدف یو و لیکن تنظیمونه و، او په ایران کې دغه ساته تنظیمونه جوړ شول. دا سوسو ګوره چې د طالبانو په منځ کې د اختلاف خبره کیږي چې ما یو عامل یاد کړل درته، او همدغه تاسو ګوره د موږ د ملي وحدت حکومت چې ځان مقتدر دغه مملکت بولي، دغه په منځ کې دغه اختلافات شته، دلته قرباني کیږي ټول د افغانستان دغه مظلوم بیچاره ملت. زه دا وایم چې نور ملکونه چې د خپلو ملي ملافیو لپاره کار کوي او مهنت کوي، خواري کوي، وسلې مرکي، پیسې مرکي د خپلو ګټو لپاره، البته دغه موږ افغانان ولې دغسې فکر نه کوو چې د خپلو ګټو لپاره کار وکړو او دغه لوی عظیم ملت په خپل اعتماد کې واخلو او دغه عظیم ملت سره په تفاهم مشوره باندې دغه ناورین دغه 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 تپل شوې جګړه
کې این میکروب بالاخره از بین ببرن، یک چیز پیدا شد که میکروب به اتفاقی از بین بره. به هر حال محترم آقای شهزاده مسعود مشاور اسبق رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای نظر محمد مطمئن کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای جاوید کوهستانی که کارشناس مسائل سیاسی و نظامی هستند، از کلتون تشکری میکنیم، همچنان از همکارای ما که در عقب میکروفون با ما همیشه همکاری میکنن، آقای ابراهیم هارون، وایس کاکل، قادر جلالوف و آقای رامی. یک جان تشکر از همکاریتان، ما حالا از حضورتان مرخص میشیم. آقای سالم احمد سالی هم از طریق فیسبوک امروز ما را افشا کرد، از اون تشکری میکنیم، حتی چاقی مرام خب مردم گفتن. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر آقای سالی از این خدمت بله. بزرگتان، ما از حضورتان مرخص میشیم تا برنامه دیگه، خداحافظ.
بله. او دیازادی رادیو خبرونی دماشم ترو بجو دوام لری وای بری.